افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې د چره دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایله د سات په خبرونو کو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوي. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي چې د ده په خبره دا خلک د هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز ویلي چې افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسۍ سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بللی دی. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې لیکلی چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې. تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنۍ او خبریالان یې مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خپرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوې دي. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوې ده. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوې دي. پېښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویل چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته یو بل کارابین ریخلری د غپی کې په تړاو نیول شوې دي. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پېښه وحشتناکه او د جدي اندېښنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالی ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ور ولېږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان کړې کولو ته اړ کړې دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپل لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تېره ورځ لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې مراکش کوربه دی. د لوبډلې مخکې دوه لوبې چات او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران د دغه مسایلو قرباني نشي. ولس د دغه مسایلو قرباني نشي. باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجار ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په تیر اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 9% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي د خوړو د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
چېم نسته د ماشومان هم لولږې زیاتې مړه کېږي. خلک وایي لږې نه افغانستان کې نه مړه کېږو. راسره خلکو حالات وینه.
نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې ده.
تیرو څلورو کلونو کې کسان څه باندې 550 پېښې ثبت شوي دي، خو دغو پېښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځي د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباعو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي شنبه له جونیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي، تر څو چې خبرې بشپړې نشي د ویزو په شمول له افغانستان سره اړوند ټولې چارې ځنډول شوي، خو د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام ومومي. ټاکل شوی چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ درېیم پړاو خبرې روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویلي خبرې هغه مهال پایلې ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي، تر څو چې خبرې بشپړې شوي نه وي افغانستان سره به ټولې چارې ځنډول شوي وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د ده په خبره دا خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه د دغه دروازې له لارې لږ تر لږه 400 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي، پولیس یې نیسي او ځوروي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه ښودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ډېر تاسف سره د کډوالو اوسنی وضعیت ډېر ترینګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابېږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی، او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی کوي او موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پنډه کې میشت یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس دائمی از بازداشت پلیس زندگی میکنند. ما مهاجری نه افغان نه براحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوې، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر وقفه نه خطو وړي کو تر ترنګړتیا وروسته د لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. دغه نخته د تیر اکتوبر په 11 د دواړو لوریو ترمنځ وشو چې لامل د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونی چارواکي وایي، د لارو بندېدو د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د دې خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل،
باید تجاران دغه مسایل قربانی نشي، ولست دغه مسایل قربانی نشي، باید ولست لار ورکړ شي، تجارت لار ورکړ شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار وکړي. دا تجارت یوازې تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده، بلکې د پاکستان حکومت لپاره، د پاکستان ولست لپاره، د پاکستان ترانسپورټران لپاره، همدارنګ کاروباریان لپاره هم تاوان ده.
مخکې له دې د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لارو د بندېدو لامل دوی ته درانه زیانونه اوښتي. که څه هم له دې وړاندې د اکتوبر په 15 په استانبول استانبول کې د دواړو لوري او د پلاو ترمنځ په شپږ ورځنیو خبرو کې د اوربن په غځېدو هوکړه وشوه، خو د لارو د خلاصون په اړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 خیبر نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبره هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې له امله د بې باورۍ فضا رامنځته شوي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په 6 د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي، دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسله والو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څیړنیز راپور کې چې په رون د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 12 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښتي، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګر دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 122 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیاتر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتول دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، کاغه بیا په بلوس کې دي او کبیا هغه په پښتانه کې دي او کبیا په نورو کې دي، کو دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی. نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی بم سوکو نه وچاو دي. مثال در کوم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهور د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو. نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس راپاسېده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبله واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي، اصل وارثان چکم دي، دا چې کله په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه دا خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي. دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښوي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتېري وژل شوي، او روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید منشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د تیرو لسو کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي، او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګري چپې پای کې مرجوبله، نو دا هغه شمېره د تیرو لسو کالو نه سیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تیرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر دی موارد ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,303 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس، او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو شخړو په اړه مو د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د ادارې د څېړنیز راپور مهم ټکي واورېدل، او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگټن ته سفر وکړي. شر تېره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه، خو دی به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگټن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
قدر من اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی تمبر کوي چې په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو دوو اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشر اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې و. برک وویل واشنگټن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگټن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا درېمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یوه لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه، او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وویستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي، او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزه ته همداراز ویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه داونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي، او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
واشنگتن ته د سوریې د ولسمشر احمد الشار د سفر په باب مو راپور واورید چې زما همکار احمد تکل په مخکنی خبرونه کې چمتو کړی و.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نوستان شوی یو شمیر افغان کډوال وای دی خړو دی خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمیر دغه افغان کډوال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خواړه نشي برابرول او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی دی. یکشنبه په ورځ د نومبر په 2مه یې ازادي راډیو ته ویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځات مړ کیږي خلک وایي لګي نه پاکستان کې نوم لګي راځي خلک ولا توي نه
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جورجان کې اوسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زما اولادونه لوږې مړ کېږي همدا مې مهدي زوی چغې وي او ډوډۍ غواړي خو موږ هېڅ نه لرو. په جومات کې څو ډوډۍ راجمع کېږي او موږ تېره کوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې درې افغان کډوال ماشومان چې له خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوږې او سړې هوا له امله کندهار ته له رسېدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل دغه درې ماشومان چې عمرونه د دوه او دریو میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلونو لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبې په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1مه په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل اکسپان لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 480,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19مه په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 23 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د نومبر 2مه د خبرلانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسول له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبرلانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د دوه ورځنی بند کیسه د افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل کابو یو کل وړاندې ورسره د پیښ شوي دي.
ټول مسئله په نظر کې نیول له هغوی سره کار کوو. زه تقریبا دوه ورځې د دوی په زندان کې وم. استخباراتو د سفر پنځلس ریاست لخوا چې د طالبانو د استخباراتو د هغوی لخوا څارل کېږي او ورته خبریالان اکثر کېږي نیول چې توهین تاکیه ډېره یخه هوا
د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبریالانو د شکنجو او بندي کولو تر څنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له امله یې ګواښل کېږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو داسې مهال دی چې نن د نومبر دویمه د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. دغه سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې معافیت پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغو ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبریالان په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د اتلس کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله وروسته د دې په خبره پر کار یې د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړه سوې دې ازادي راډیو ته وویل
تاسو اکثرا ښځینه خبریالان چې کله ایډیټ کوئ آخر کې به چې کوم مونږ خپل ویت په آخر کې وایي دې کې مونږ ته یوه داسې ستونزه وه چې داسې غیر مستقیم به ویل کېده چې نه باید تاسو خپل ښځینه خبریالان ضرور نه ده چې خپل نوم یعنی ووایي دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې امیر چې به مونږ یو ډول تهدیدېدلو تاسو حق نه لرئ چې نارینه سره په تماس تلیفوني ونیسئ خبرې وکړي اور سره غټه خبره دا چې راځي تاسو دفتر پر محرم در سره یې به محرم نه شي راتلی چې دا بس مونږ ته خو ډیره غټه لانجه سودینه.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلي دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 1550 پیښې ثبت شوې چې په خبره یې یوې ته هم رسیدنه نه ده سوې.
په تیرو مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبریالانو په کارونو کې مداخله کوي، سانسور، محدودیت او د رسنیو څارنه دا د دغو دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د معافیت په برخه کې له بده مرغه هیڅ ډول کار نه ده شوی. په تیرو څلورو کلونو کې که څه هم څه باندې 1550 پیښې ثبت شوي دي، خو دغو پیښو ته مسلکی رسیدگی نه ده شوی. د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي، په افغانستان کې د خپلواکو خبری رسنیو اړتیا نوره هم زیاته سوې ده. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال اوه خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو له حکومت سره بندیان دي، خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفی په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبریال له خوشي کولو خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړی د جلاوطن او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2014 کال د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه خپور کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وزونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوه فرانسوي ژورنالیستانو د وژل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د نومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبر اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.